په افغانستان کې شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینت وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی. بینت نن دوشنبه وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د استبداد لور ته روان دی او باید جدي بدلون راوړل شي. د بشري حقوقو شورا ته په خبرو کې طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو د حقوقو جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدانو هدفي ځپنې او د بیان د ازادۍ مخنیوی د زورواکۍ لور ته د افغانستان د تګ بیلګه وبللې. په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې ماموریت چې کال مخکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا رامنځته شوی، باید بیا تمدید شي. کابل پریس کلب وایي په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبر اعلان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او سره ناسم چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنیو ښوونځو او لیسې یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړه چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوې افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشر لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر له 14 تر 13 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو سره همکاري ته تیار دی. ایران د اټومي انرژي له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبه د اټومي انرژي د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د خارکیف په ختیځ سیمه کې د اوکراین د امنیتي خدماتو پخوانی عمومي رئیس رومان دودین د خیانت په تور نیول شوی. زی رسنیو پرون د اوکراین د امنیتي سرچینو په قول وویل چې دودین د هیواد د لویدیز په یوه سیمه کې نیول شوی او رسمه په دې تورن شوی چې د خیانت په نیت خپل دنده پریښې ده. د اوکراین چارواکو ویلي چې په خارکیف کې په وروستیو عملیاتو کې ښه پرمختګ کړی دی. اوړاندې په خبرونه کې یو شمېر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي که ښوونکي له اوسني وضعیت یا معاشونو راضي نه دي کولی شي خپلې دندې پرېږدي، غیر مسؤولانه بللې.
دا د وزارت مقام لپاره شایسته نه ده چې وایي معلمي چې خوښ نه دي خپل دندې پرېږدي، موږ تاثیر کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمي وکړو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر دغه راز بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټولنیز حساسیتونه د نجونو د زده کړې په وړاندې لوی خنډ دی. په دې اړه مو د مدني ټولنې او د زده کړو د یو مدافع نظر اخیستی.
د پکتیا په ولایت کې ولسونو ښوونځي خلاص کړل، ولسونو مظاهرې وکړې. په دا ولایتونو کې نورې ډېرې غونډې ولارینونه وسو همدې ولسونو وکړل.
په دې اړه به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو له نظرونو هم خبر شئ.
څه هم موږ طالب پلوه خلک یعنې د عمارت سره مو خدمت کړي، زحمت مو صرف شړی دی، خو بیا هم خلک یې غواړي. هغه د شهرو خلکو چې خلک یې غواړي هغو ته خو دې خلاص.
دا به هم واورئ چې د کونړ د نورګل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي سرپناه په ګډون د مرستو غوښتنه کوي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری مجلې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. یو شمېر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت په هنې د سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤولانه بولي. ښاغلي منیر تېره ورځ په اروزګان ولایت کې یوې غونډې ته وویل هغه ښوونکي چې د ده په خبره مسؤلیت منونکي نه دي او په اوسنیو میاشتنیو معاشونو هم خوشحاله نه دي کولی شي خپلې دندې پرېږدي. یو شمېر افغان ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې د سرپرست وزیر باید په اوسنیو ناوړه شرایطو کې د دوی ملاتړ او له رواني اقتصادي ستونزو یې د وتو هڅې وکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر روستي څرګندونی له خبرګونونو سره مخامخ شو بیدی. د ویلی و چې که شون که د معاشونو په اوسنۍ اندازه خوشحاله نه وي لاړ دي شي بله دنده دې پیل کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ښوونځیو ښوونکي وایي د پوهنې سرپرست وزیر باید د دغه ډول څرګندونو پر ځای په روانو ناوړه حالاتو کې د ښوونکو ملاتړ وکړي. د پلازمینې کابل په یوه دولتي ښوونځي کې ښوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
قانونو سرپرست وزارت موارد مسؤولانه نیستی.
یو بل ښوونکي چې دا هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي وایي د وزارت له مقام سره دغه ډول څرګندونې نه شایي.
معلمین باید مسئولیت پذیر اوسي، اما دا د وزارت مقام دپاره شایسته نه ده چې وایي معلمین چې خوښه نه دي خپل دندې پرېږدي، موږ تحصیل کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې یوې غونډې ته وویل ښوونکي باید مسؤلیت منونکي واوسي او هغوی چې اوسني معاشونه ورته کم ښکاري دندې دې پرېږدي.
قانون خو داسې نه شي ویلی چې زه دا کار کم کوم ځکه دا پیسې کمې دي، دا زما په کور کې نه بس کېږي. ګوره دا که یوه روپۍ ده تا په خپله رضا منلې ده او یو چا سره دې عقد کړی ده، که پرې خوښ نه یې خو پرېږده یو بل کار وکړه.
نوموړي په دې غونډه کې دا هم ویلي ښوونکو په خپله خوښه د معلمۍ دندې پیل کړي، د طالبانو حکومت په زور په دې دندو نه دي ګمارلي. د یو شمېر ښوونکو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال یو لیسانس ښوونکي ته د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش ورکول کېده، خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی معاش نږدې 8000 افغانیو ته راکښته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله کچه د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې یو په دوه لوړوالی راغلی دی. ګڼ ښوونکي وایي چې په دې پیسو د خپلې کورنۍ نفقه نشي برابرولی. دوی غوښتنه کوي چې د پوهنې وزارت دې د دغه ډول څرګندونو پر ځای روانو ستونزو ته حل لار ولټوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو له پیله چې څه د پاسه یو کال پرې تېرېږي لا هم د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي بند دي.
واموریدل چې یو شمېر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي که ښوونکي له اوسني وضعیت یا معاشونو راضي نه دي کولی شي خپلې دندې پرېږدي غیر مسؤلانه بلل دي. ښاغلی منیر دغه راز یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کړی چې ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې لوی خنډ دی. د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا چې په خبرې د افغانستان له نوي څخه په زیاتو ولسوالیو کې له خلکو سره پر تعلیمي مسایلو خبرې او بحثونه کړي وایي اکثر خلک د نجونو زده کړې مهمې بولي. ښاغلی ویسا وایي که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلي پاتې شي پر دې سربیره چې په میلیونونو نجونو له زده کړو محرومې پاتېږي دا به په کور دننه نور حساسیتونه هم راوپاروي. له ښاغلي ویسا سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
زه فکر کوم چې وزیر صاحب کلو ته نه دی تللی، نه د خلکو همدغه غږونه چې پر ټولنیزو رسنیو نشر کېږي هره ورځ غونډې کوي جلسې کوي دا یې نه دي لیدلي. د پکتیا په ولایت کې ولسونو ښوونځي خلاص کړل، ولسونو مظاهرې وکړې، په دا ولایتونو کې نورې ډېرې غونډې ولارینونه وسو همدې ولسونو وکړل. په دې یو کال کې زه د افغانستان 23 ولایتونو تر نویو پورې ولسوالۍ ته ولاړم. ما د زرهاو خلکو سره ناستې وکړې، قومي مشران، دیني عالمان، میرمنې، ځوانان، محلي خلک. د ټولو غوښتنه دا وه د نجونو ښوونځي زموږ سره کرښه ده، دا زموږ اسلامي انساني حق دی، موږ یې خامخا غواړو. که چیرې نن هم امارت وایي چې موږ نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوو، په هغه ورځ به په میلیونونو خلک راوځي، لارینونه به کوي، خو بیا هم د هغه پر څنګ کې زموږ له خلکو غوښتنه همدا وي چې تاسو راووځئ او خپله غوښتنه، خپل اسلامي حق واخلي.
څه فکر کوئ چې د دا ډول څرګندونو اغیز به څه وي؟
همداسې خبرې چې کم د وزیر صاحب کړي دي دا د دې پر ځای چې ګټه وکړي مثبته نتیجه ورکړي منفي تاثیرات لري. د ولس او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د ولس پر دولت باندې بې اعتمادي رامنځته کوي، ولس مایوسه کېږي. هغوی تر یو کال ډېر وخت حوصله وکړه، زغم یې وکړي، هغوی د نجونو اسلامي انساني حق غواړي. دوی د دې پر ځای چې دا خبرې وکړي چې دا کلتوري او فرهنګي ستونزه ده، باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، د دې خبرو څخه ډډه وکړي، د دې خبرو پایله منفی ده او د ولس د خبرګون سره هم مخصو تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ زرهاو خلکو همدغه ته خبرګون ښولی دی. هغوی وایي چې زموږ کلتور زموږ فرهنګ نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، اسلام زموږ د اسلامي انساني حق راکړی دی. که د کلتور خبره سي نو چې اسلام اجازه راکړې ده بیا خو دین یا اسلام تر کلتور بهتر دی، نو خو بیا باید ورکول سي. همدغه نن دې اقدام وکړي نور د خلک مایوسه کوي نه، نور د خلک له خپل ځانه نه لیرې کوي، نور د خلک زغم او حوصله نه ازمایي. دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د قلملار ټولنې مشر مطیع الله اویساو چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. ښاغلی منیر تېره ورځ په اروزګان کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ټولنیز حساسیتونه او کلتوري محدودیتونه د نجونو د زده کړې په وړاندې یو لوی خنډ دی. دا موضوع مو نن د مخکښو ښځو په خپرونه کې له میلمنو سره وڅېړله. دې خپرونې ته مو په کندهار کې یو قومي مشر عطا محمد معروفي هم رابللی و. له نوموړي څخه زما همکار په پیل کې وپوښتل چې په رښتیا هم عام خلک او قومي مشران نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
یاره موږ پر دې باندې موافق نه یو چې کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که څه د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، زما خور هم دغسې حق لري، تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بهانه ده.
نو څه فکر کوئ ولې مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهرې وشوې، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي؟ فضا ډارونکې ده او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنې لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده، خلک یریږي. ګوره ځان په پکتیا کې راووتلې د انجونې ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې د اجازه خدای نه دی راوتلی، خو د پلار او د ورور د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل لوڼې راووځي په عام بازار کې مظاهرې کوي. او ځین زه غواړم مثلا کوم څه لور مکتب وایي شپږم سیم ته په کښته سیم کې ده، زه غواړم چې لور مې ډاکټره شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغسې حق لري خپل لور خپل ځبن تعلیم وکړي.
افغانستان کله چې تاریخ ته کتنه کیږي نو ډېرې میړنې ښځې هم لري، مثلا همدغه د کندهار ملاله، مثلا نازو انا، زرغونه انا، هغه کومې میړنې ښځې چې په تاریخ کې نمونه راپاتې دي، هغه خو فکر کوم د همغه تعلیم نتیجه وه چې نمونه نن سبا پاتې دي. حتی نړۍ ته هم نمونه مشهور شوي دي او د افغانستان په تاریخ کې دا نمونه لولي. که وضعیت دغسې دوام کوي، ښوونځي بندېږي، فکر نه کوي چې دا به افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري؟
خو دغه څلوېښت کاله جګړه چې په افغانستان کې ده، دغه د بې تعلیمۍ د جهالت دغه ده. که دا راسه دا د بازار دروازه وګوره، د ورځې په زرهاو انسانان وځي، بسه بسه کورونه روان دي، دا د څه شو وځي؟ خو دغه بې تعلیمۍ سې دلته تعلیم نشته، ډاکټر نشته، بل څه مسلکي دغه نشته. نجلۍ تعلیم یافته ټولنه کې عدالت راولي، پرمختګ راولي، اقتصاد مهم ثابتوي. یو تعلیم یافته مور اولاد روزلی شي، که تعلیم یافته نه وي نو څه شي جوړ شي؟
څه وشي چې اوس بالاخره دغه غږ اوچت سي؟ تاسو مخکې ویل چې د ډار فضا خوره ده، د ډار فضا به خوره وي، اما فکر نه کوئ چې یو څه جرأت په کار د نارینه وو ته هم چې راووځي د خپلو نجونو د خپلو خویندو حقونه وغواړي له طالبانو؟
ډېرو خلکو سره کښېنستلی دي، هر څوک دا غواړي چې د خپلو لور یا ډاکټره شي، یا معلمه شي، یا سیاستپوه شي، یا بل څه. لکه څوک چې خپل زوی غواړي، لور هم دغسې اولاد یې غواړي. نو دا یوازې دغه مظاهره چې په ښځې راوځي، نجونې خوندې راوځي، دا یوازې د نجونو کار نه دی، دا هم د پلرونو کار دی، هم د ورونو کار دی، دا د ټول ولس کار دی. د پکتیا د خلکو ښوونځي خلاص کړی دی، دا معلومه شوه چې خلک غواړي ښوونځي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته واستوي.
د کندهار قومي مشر عطا محمد معروفي چې نن زموږ د مخکښو ښځو د پروګرام یو میلمو، د په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک آیا غواړي نجونې زده کړې وکړي، په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دغه ورځ وړاندې د نجونو د زده کړو په اړه د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم نظرونه څرګند کړي. د څو تنو نظرونه به وروسته درته واورو، خو بیا هم د موضوع یو څه لرې نزو. د هرات ولایت د نجونو د ویلچر باسکټبال ټیم یو وار بیا د لوبو میدان ته راووت. د دې لوبډلې 15 لوبغاړو ته اوس هیله پیدا شوې چې دوی سپورت کولای شي.
د هرات د ویلچر باسکټبال ټیم غړي له ډیرو هیلو سره بیرته د سپورت میدان ته راګرځېدلې دي. دوی په تیر سباندې یو کال کې له هر راس ټیمي لوبو بې برخې وې، خو تمرینونه یې روانه میاش په هرات ولایت کې بیا پیل کړل. د هرات د څرخ څوکۍ د باسکټبال لوبډلې اکثره لوبغاړي هغه نجونې دي چې د ګوزند د ناروغۍ له کبله فلج شوي دي. د دوی د اکثرو لپاره بل مصروفیت هم نشته. د هرات د څرخ څوکۍ باسکټبال لوبډلې ځینې لوبغاړي پر سپورت سربیره په کار هم بوختي دي، لکه زهرا محیبي. دا غواړي چې ټول نجونې د سپورت اجازه ولري. ډېرې معلول نجونې وایي چې ورزش د دوی د عضلو د پیاوړتیا لپاره ګټور دی. د دوی په باور ورزش یې له روحي نظره هم هوسا ساتي. د دغه ټیم روزونکي وایي د لوبو په محل ټول دینی حکمونه په پام کې نیسي. د طالبانو له بیا واکته رسېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د نجونو یوه لوبډله د سپورت میدان ته راوځي او تمرین کوي. د هرات د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې 15 لوبغاړي لرلې، خو اوس یې 15 پاتې دي. د ټیم اوسنۍ لوبغاړي تمه لري چې په افغانستان کې ټول نجونې د سپورت کار او زده کړو اجازه ولري، څو دوی له جسمي او روحي نظره پیاوړي وي.
له خبرونو ور اخوا
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل په خپلو کم عمر ماشومانو درانه کارونه کوي. دوی وایي کې ماشومان ورسره په کارونو کې ونډه ونخلي نو له لوږې سره مخ کیږي. یو شمېر ماشومان بیا چې درانه یا شاخه کارونه کوي وایي کې پلرونو ته د کار زمينه برابره شوی وای نو دوی به درانه کارونه نه کولاو، پر ځای به خونځي ته تلل.
په میدان وردګو ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل پر خپل کم عمر ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمیرې له زده کړو هم بې برخې دي. لډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې خپل پلار سره د مرکز میدان شار اړوند د غره په یو لمنه کې سوځون کې لمرته خښتې وهي. خدای تر غرمی ورسته بیا شوونځي ته هم زی. فیصل وای شوونځي ته ځکه زی چې ډاکټر یا انجینر سی او د خپل راتلونکي د په سیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول قامو مر کې کارونه کړي.
خواړه چې ډاکټر سو انجینر سم پلاسو د دوه کال خښتي هم او مو ساري خښتي او مسکینی مکتب ته ځم خواړه چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساري اوس خښتي او مازدیګر ماسپینی مکتب ته ځو، د شپې هم خپل درسونه مرسونه وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي، درس ویله دي، درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکا او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی دی.
داله مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وای بدل، نیمه ورځ خښتې را سره وای، مجبور یو چاره نسته، کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، اند خښته ته راوړو اند خښته را سره وی یا ټولی اند کار کوي
د غربت په هم دغه تنګورځ کې بیا ورستی ورشتونو تر ډیره د دې خواري په بوله وکړي او زرګونه خښتې بارانونو لمنځه وړيږي محیب الله د مرکز میدان شار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکي دي او خښتې مژي
ولا باران خو چې اوس موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده مشتري نه و هغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه یعنې موږ خښته همداسې په میدانو باندې هغه چې ورځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي نو ډېره خښته دیارې و کاسې تقریبا 10,000 تر 10,000 خښتې تخریب کړلې خرابې کړې
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي ځکه خو یې ان تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمره د ژوند درانه پیټې وړي
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې زلزله ځپلې دي سرپناه په ګډون مرستو غوښتنه کوي یو شمیر زلزله ځپل ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې دوشنبې په زلزله کې کورونه ړنګ شوي یا هم ورته دومره زیان رسېدلی چې له هستوګنې وتلې دي
د مزار درې د بدیرو کلی اوسیدونکو فضل رحمان د چاچی په زلزله کې یو ماشوم مړ شوی او د کور ودانې په ګډونې د کورنۍ شپږ تنه ټپیندي کورې ړنګ شوی او اوس د یوې ونې لاندې په سپیرو خاورو کې ناستې
زلزله چې موږ سره موږ کورونه ټول وران شو هلته نه جمعه ته راغلي او راته نه خیمه لرونه تا تر ماشومان او څه کوټې جار درزونه کړلي هغه هم لږې لس دولس کورې
دلته ډېری کورونه ړنګ شوي د کورونو سامانونه او خوراکي توکي تر خاورو او تیګو لاندې شوي د سرپنا د نشتوالي په وجه چا جماعتونو ته پناه وړي او چا هم د غوزانو توتانو او چینار ونو لاندې د شپو ورځو تیرول لپاره د خاورو او تیګو راویستې لوخي یخي او ترپالونه یې هوار کړي دي پنځه شپېته کلن مردان خان یو شپږ میاشتنی ماشوم په شاکړی او د جماعت په برنډه کې د خپلو نورو یو درزن لمسو سره د سرپنا پیدا کولو په غم کې ولاړ دی
موږ چې پکې خپل ځان او سرم پکې بچ کو نور هر څه مندې کې سیاه شلو لاندې او الله دې باقي مند خیر پیښ کړي ولا وسه سرپنا ځای نشته ر بس خیمه چې باران شه د خیمه د غم نشته زمونږ چې موږ کومه خیمه کې موږ دغه شو دا او هیڅ بس الله دغه ته ناس یو بس
یاد زلزلې یوازې د نورګر ولسوالۍ په مزارداره کې شپږ کسان وژلي وو او تلسی ټپین کړي وو په دغه مړو او ټپینو کې خزي ماشومان او عمر خوړلي کسان هم شامل وو په کونړ کې چارواکي بیا وایي زلزلې په ولایت کې نږدې سل کورونه ړنګ کړي او پر لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده د دوی په خبره چې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر له زلزلې دوه ورځې وروسته مزار درې ته تللی و د مړو شوو وارثینو سره یې یو یو لک او ټپیانو سره یې لس لس زره افغانۍ مرسته کړې د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
مرستې شوي دي چې هغه خیمې او دغه شان ضروري اشیا ورته ورکړی شوي دي ټیمونه چې دي نو اوس هم هلته وجود لري موږ هم د دغه نورو مرستندویو موسساتو نه غوښتنه لرو ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او دغلته د خلکو ډېر نقصان نه شوي سړکونه خراب شوي چې هغه بیړنۍ مرستې ورته ویلی شي باید هغه ورسره په وخت باندې وشي
د روان لمریز کال د غبرګولي له میاشتې په نورستان کونړ ننګرهار پکتیکا خوست پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د واورو بې وخت ته اورښت زلزلو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول چې ډېری سرپنا او نورو مرستو ته اړتیا لري
د سیلابونو د زیانونو موضوع ته مخه کوو نږدې یوه میاشت وړاندې ننګرهار پوهنتون د څیرمه د کابل جلال آباد د لویې لارې او پل سیلابونو ویجاړ کړی و چې لا هم ویجاړ پروت دی د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلان او د کابل جلال آباد پر لاره موټر چلوونکي وایي د پل له نړېدو سره ورته په تګ راتګ کې ستونزې پیدا شوې دي دوی د ننګرهار له چارواکو د پل رغولو غوښتنه کوي خو چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د پل د جوړولو چارې به ژر پیل شي
په جلال آباد خر او میناهی نظر آباد سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د کابل جلال آباد د لوی لارې یو پل سیلابونو نړولی و چې لا هم نړېدلی پروت دی او د پل تر څنګ په فرعي سړک موټر تګ راتګ کوي چې دې چارې د پوهنتون محصلانو او په دغه لاره تلونکو موټر چلوونکو ته ستونزې پیدا کړې دي د جلال آباد ښار د نظر آباد سیمې اوسیدونکي حسن وایي چې د پل په نړېدو سره خلکو ته بلها ستونزې پیدا شوې دي
دا
هغه لار ورو ورو کوله تک را تک ډیر مسافرین ده څوک مریض لري ډیر خلک مشکلات ده ورو ورو دا پول ډیر وبوړه د دې سره پښتنه نه کی ډیر وخت شو دی غټ لارې دي مریض دي زنانا څه تکلیف دي دا مسافر په تکلیف
د اسمت الله په نوم د ننګرهار پونتون یو تن محصل هم د پول لنړېدو شکایت کوي او له چارواکو غواړي چې پر هغې دوی لاس پورې کړي.
دلته فل حال په درونټې پوهنتون کې محصل ما زده کړې مخې ته وړو. ځای چې دی ډېر وخت راځي کېږي چې فیلا وړی دی، دا ځای خراب کړی دی، مشکلات زیات جوړ دي، د بیروبار جوړ دی. تاسو خپله ګورئ دا بیروبار خاص کر د محصلینو دپاره د اناس طبقه چې دغه وخت کې یو لس نیم وجونه بعد راځي د زیات مشکلات هغوی ته هم جوړ دي، همداسې د ناروغانو په حساب باندې مشکلات زیات دي.
د دغه پل عمله د جلال آباد ښار لوی لارې موټر چلوونکي او ناروغان هم له ستونزو سره مخ دي. جنت ګل چې د جلال آباد ښار نه تر پوهنتون پورې خپل موټر کې سپرلی وړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل بل نور ته د ننګرهار ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وای د پل د جوړېدو په موخه له مرکزه یو پلاوی را رسېدلې سروې تر سره شوي او په نږدې ورځو کې به یې د رغېدو چارې پیل شي.
نو د موږ د وزارت په ادارې انجنیران راغلي وو چې موږ د ریاست انجنیران موټر وو د دغه سروې وړیځنه برابر دي وکړه. نو هغه ځان سره وړي دي کابل ته کوم قانوني کار چې د هغه چې کله خلاص وو نو انشاءالله وزارت په ادارې پلان کې لري چې دغه پل په عاجله توګه ورغوي او د خلکو ستونزې حل شي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار ولایت د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې د معلوماتو په اساس د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله په دې ولایت کې 14 کسان مړه شوي، 40 نور ټپیان شوي، 2904 کورنۍ زیانمنې شوي، 6 لوی او واړه پلونه نړېدلي، لسګونه کیلومتره سړکونه تخریب شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې په راپورونو او مرکو کې مو واوریدل چې ایان جونې په افغانستان کې زده کړې وکړي کنه، خو اوس به د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه په دې برخه کې په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد یوز د بدرس ولایت خبر کوم. نو زموږ هیله دغه ده د وزیر صاحب څخه چې دا مکتبونه د نجونو پر مخ باندې خلاص کړي. نو که څه هم موږ تله پلوه خلک یعنې د عمارت سره مو خدمت کړي، زحمت مو سره کړی دي، خو بیا هم خلک یې غواړي، د شهرو خلکو چې خلک یې غواړي هغو ته خو دې خلاص کړي. که څه هم د اطراف خلک بعضې مخالفت لري، نو موږ د دغه عمارت ته پکا دپاره وایي د عمارت باندې مو زړه خوږېږي، د عمارت باندې مو خپل زړونه ورکړي دي، خپل د بدن ټوټې مو ورکړي دي. نو بیا هم غواړو چې دا مکتبونه خلاص شي، د دنیا سره او د افغانستان د خلکو سره زموږ رابطه نږدې شي. السلام علیکم. هیله مون دغه ده انشاءالله، امید هم لرو چې اخر به انشاءالله خلاصیږي که خدای کول.
السلام علیکم. یونس خانم د جلال آباد څخه. زما په نظر که څوک غواړي ښوونځی ته لاړ شي نو باید ورته اجازه ورکړل شي، او که څوک نه غواړي نو لاړ دې نشي. دا ظلم دی چې د یو څو تنو په خاطر د نورو حقوق تلف شي. نو باید هر چا خپل خوښې ته پرېښودل شي چې تعلیم کوي او که نه کوي. خو زما په نظر د طالبانو دغه خبره یا هڅې یوه بهانه ده د مکتبونو د بند ساتلو لپاره. نو د طالبانو څخه زموږ هیله دا ده چې د افغانانو غوښتنې ته پاملرنه وکړي، ځکه چې دا د هر انسان اسلامي او انساني حق ده چې باید تعلیم وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي. یو آباد او با امن افغانستان بغیر له تعلیم څخه امکان نه لري. نو هیله ده چې طالبان نور دغه بانې ونه کړي او د افغانانو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاص کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 سلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00 420 یولس سلرویشت دو سو یو